افغان ولس مشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت پیغام کې له سوله ییزو لارو هدف ته رسیدل مشروع امر بللی، د افغانستان د سولې عالي شورا سولې او سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو په اړه یو پریکړه لیک باندې رای واخلي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. زه اجملند یم او د ازادۍ راډیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم. د دې خبري سات خبري مطالب تر ډیره په افغانستان کې د سولې په روان بهیر راڅرخي. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کوزه وړاندې کوي. الکوزه صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه ده؟
ولیان صاحب، یو مهم خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه مسوده باندې کار کوي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن د امنیت شورا کې وویشل شي. یو بل مهم خبر ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده.
دوستانو، مخکې له دینه چې جنقال کوزه د سیمې او نړۍ خبرونه درا ووري، د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی نورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او بخوانی ولسمشر ترمنز فورسي لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبري شوي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې د حکومت مشران به په ټول توان هڅه وکړي چې اندېښنې راکمې کړي او وسلوالو مخالفانو په زابل کې پر عامو وګړو ډزې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته تللی و او په دې اړه وویل:
څوارلس کاله کوښښو چې موږ وغږېږو بریالي سیمې، نو اول قدم واخیستل شو. په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وشي.
ولسمشر غنی همداراز پر قومي مشرانو، دینی علماو او د مدني ټولنې پر فعالانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو اترو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت مشران به په ټول توان هڅه وکړي چې اندېښنې راکمې کړي. عبدالله نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت به هڅه وکړي له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم حاضر وو او د افغانستان په تازه او مهمو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورسۍ لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره به خبرو کې ویل چې په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسر وړونو او د پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. او وسلوالو مخالفانو تیر شپه د زابل په نو بهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیه قومندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې د برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزی اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د هغه پریکلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوی او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور ویل د پریکلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویټو صلاحیت لري د پریکلیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې پر ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې رویټرز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله وایي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایاندوی ایران ته سفر په نظر کې دی، خو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه د ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانکارو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سالنوال د شیاګانو په مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځانوژنې کې په می چاودنې له 9 مشکوکو څخه یوولسو ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو دوه تنه دا مهال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی وه. د جون د شپږویشتمې ځانوژنې کې حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 6 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي ول. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې په خوانه 49 ساتونکو په 4 بند محکوم کړ. د جرمني د شمالي خار لیونبورګ محکمې نن اوسکار ګروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور ده په 1944 کال کې د لکتر لګ 300,000 يهوديانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو د پخواني افسر خپل اخلاقي ګناه منلی او هغه مهال به د هغو بندیانو شایان او پیسې اخیستلې چې کم ته راوړل کېدل. د 1940 او 1950 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1,000,000 زیات کسان چې اکثری اروپایي یهودیان ول وژل شوي. دا کمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا نیول آزاد شوی و. اوکران وایي د هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو وژونکي حملې کړي چې د فبروري میاشتې ورباندې راهیسې تر ټولو ناوړه حملې دي. په دې حملو کې په 13 ساعتونو کې 8 اوکراني عسکر وژل شوي او 14 ټپیان دي. د اوکراین امنیتي شورا نن وویل د مینسک د تړون له لاسلیک وروسته په تېرو 3 ورځو کې دا د اوکراین په خاوره تر ټولو سختې بمباری وي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. په هرات کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټنونسته اسماني ځای ورځ اټکل شوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14 اسماني ځای ورځ او په بامیان کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 12 اټکل شوی دی.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ او خبرونه مو اوریدل او هم دارنګ نجيبه زمان و چې د هوا د حالاتو اټکل هم در وورو. د دې خبرونه په پاتې خبری مطالبه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی خوست تللی دی او هلته ویلی چې تر راتلونکو 3 اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي.
اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا 3 اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنوس.
لا خو څخه د نوموړي په سفر او څرګندونو ریپورت لرو. دا بام واورې په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت پیغام کې له سولې زلارو هدف ته رسیدل یو مشروع امر بللې. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې هواري لپاره د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. افغان چارواکي وایي ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په تازه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای د کانفرنس په بریاو او اقداماتو او پاکستان سره په اړیکو او نوو پرمختګونو خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. دا پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د ځینو مهمو جګپوړو کمانډانانو په ګډون څوار لس کسان وشل دي. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پریکړه لیک ته رایه ورکړي. دوستانو زموږ غږ لاته دی رادیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو دریونی پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. د چي د خوست په ورستیو دوو مرګونو پیښو کې د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره دی ولایت ته تللې. یوه غونډه ته ویل چې حکومت د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې قرار قرار د خبرې په یوه پروسی بدل شي. له خوست د اسدی رادیو خبريال نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوست ته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی، وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
خو چې موږ وګغېګو بریالي سیمې نو اول قدم واخیستل په پنځه لس ورځو یا درې اونۍ منځ کې به ان شاء الله تعالی دوه کتنه اوس دې باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی ویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چه او فیرست وقت سم موضوعات چه ورونه لری سیاسی مخالفت طالبان افغان دو خارجان ندی هر ستونزه چه لری با کاغذ بنده ای واج افغانستان آرامی گورد پول دنیا ما اجماع تراولی چه افغانستان باید همکاری زایی
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله د ویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نایلم شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننوات نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو او تا امبیلی دیتی چوار لسکاله او تاسی مکسر پی نایلام سوی جنگی زچاتا ننوات نکو اما ننوات یا واضح با قومی مشرانو تا دی شهیدانو کورنید دی افغانستان رئیس جمهور بل چاتا ننوات نکی سولم پا منطقی که حق
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بللار نشته.
تقریبا درې دیس کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سره خلاص ده، د غره د کانالو د بزګرانو د شپونکو په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله په بل شي نه سیال کېدلای. خامخا به سولې راځي که دیس کال نور جنگ وکړي بیا به سولې راځي.
د سولې د ورستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلی ویخوا د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلي راټوکولي، بل لوري ته خلک د پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی د خوست ولایت ته په یو سفر تللی او هلته یې په یوه غونډه کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په راتلونکو دوه درې اونیو کې به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې وروستی تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه یې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی. په دې اړه زموږ یو رپورټ د خپرونې په وروستیو کې اوریدلی شي. اوس هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو په د طالبانو سره د خبرو په تړاو د پاکستان په همکارۍ یو بل رپورټ سره سو. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریس کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پر اختیار بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیره بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کیږي مشر اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په تر سره شو خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغه ډلو ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپل اهداف ته د رسیدو لپاره یې ورڅخه کار اخیستی. رویټرز خبري اجنس په دې اړه یو تحلیلي رپورټ خپور کړی. نوریاس نوري مهمه برخه دروري.
د پاکستان پاوست چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره یې په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخ ته وړې وایي، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو سره یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه لوړ پوړي چارواکي چې د سولې په پروسه کې دخیل دي وایي د جولای په اتمه اسلام آباد نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب د شخړو له کمیدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت در کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستې جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل د جنرال راحیل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویټرز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په ملاړي په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد پر اختیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی، موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که پر اختیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځ چې د دې هیواد په ناآرامه شینجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس په افغانستان کې د امن او ثبات په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویټرز ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هیواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څیړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پوځ په مشرتابه کې بدلونونه هم د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پوځ کې یو شمیر ځواکمنې کړۍ شته چې که د سولې پروسه پر کابل د نوې ډلې نفوذ محدود نه کړي د هغې له ملاتړه به په شا شي. دی وایي پوځ نه غواړي چې د ټولو هغو ډلو ټپلو له ملاتړ لاس واخلي چې د دې هیواد د ګټو لپاره په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي تر څو چې د افغانستان حکومت هم ورته اقدام ونه کړي.
دوستانو و موردل چې که څه هم پاکستان وایي چې په وروستیو کې د افغان حکومت استازو همدارنګه طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې ګڼ افغانان لا هم د پاکستان پر هڅو او نیت شک لري. په تیر ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکو دوه درې اونیو کې به یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا عمر په خپل یو وختریز پیغام کې د سولې لاره هدف ته د رسیدو لپاره یو مشروع لاره بللې.
په داسې حال کې تاسو په افغانستان کې د سولې راتلونکي څه ډول ویني؟ آیا فکر کوئ چې له جګړې پرته په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د سولې لارې دواړه لوري سره په خلا شي او کې بني؟ موږ ته زنګ ووهئ او په خپل نظر مو راسره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1550. بله شمیره مو ده 0992 205. یو ریپورت راخلو تر دې وروسته ستاسو ټلیفونونو ته راځو. شمیرې بیا درته وایم 0992 203 1550. بله شمیره مو ده 0992 205. بل ریپورت هم د سولې سره په تړاو دی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل یو وروستي پیغام کې د سولې لارې هدف ته رسیدل مشروع بللی دي. افغان چارواکي همدارنګه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د طالبانو د دې لیوالتیا چې د سولې حل لارې سره لري هرکلی کوي. اسدالله لودین له کابل نور تفصیل دروړي.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکارا توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې علي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابر شي. د سولې علي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي ډیر به وستایل شي.
محمد عمر هم سولې مسؤلیت او جنگ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغه وایي چې قدم واخلي تقدیر بشي او هیڅ مشکل و نه لږه د تاسو حضور پیدا کی فعالیت لري نه به باوري په باور بدل شي. مدینه ان موږ د حرکت جګړه د سولې د پروسې په لوي په کې دی. هغه تقدیر کو دا هغه حمایت کو او دا هغه نام ملاتړ کو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو تر استول شوی ویل شوی چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنگیده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سولې ایز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیل هیوادونو او خپل افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی خي چې 13 د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استادو د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود هم په دغه سی حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخون دغه اعلامیه په دغه سیاسي اساس شرایطو کې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمیر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې 2 میاشتو کې شوي دي او روانې دي. زه فکر کوم دا د سولې د راتګ لپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته چمتووالی سربیره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغه په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یو بل ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابر شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سولې به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کوم خبرې کیږي غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده تر نستی شدی، مګر هیڅ واګه په دې معنی نه دي چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي. دا ځکه چې د جنگ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغه څه شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو، د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید بشري حقونه تر پښو لاندې نشي او په یادو خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د دوی نظر هم در سره شریکو. په یو رپورت کې خو مخکې لاغې نه لژمنې سره سم تاسو ته راځو. تاسو په افغانستان کې د سولې راتلونکي څه ډول وینئ؟ یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، دته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او نظر مو راته ووایئ. ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نظر مو راته وایئ.
تاسو ته څه کلمه شو ما لا فکر وکړ چې نړۍ ښه ترشي او په خیر روانه.
مهرباني، تاسو ته هم ښه وخت.
او د نړۍ ټول مسلمان تاسو ته ورکړي چې کوچنی اختر مبارک وایم. ما غواړم یو کله روزه اوس قبول شوې وي. په دې باندې مو خبر شو چې طالبان او مصر امیر المؤمنین د دایره لري ته هغه پیغام واستول او چې امریکا لږه اکر دي ویل دي چې موږ د افغانانو سره هغه وکړو وکړو. په دې باندې ډېر خوشاله یو او الله پاک دې وکړي چې سره وشي او د دې سره باندې باندې نړۍ مسلمان ته یو نیک خو لیک بختي او خوشبختي راوونکې شي او په دې باندې موږ ډېر خوشاله کیږو.
ډېر زیات مننه کوو د تاسو نه. بل اوریدونکو ته ورزومې ربانې وکړي تاسو هم خپل نوم راته واخلې، خپل ځای مو راته وایي او خپل نظر.
بل کوم چې جندلې مراد صاحب ته سلام علیکم او آزادۍ ورو ټول کارکونکو اوریدونکو ته پښتون یم.
پښتون سب ستړی مې خبرونه ته مهرباني وکړئ موږ د تا نظر ته غوږیو.
عمل زما نظر په دې باره کې دا چې څو قوتي کچيري وقتي سره شي د افغانستان خلکو سره د تیرې د یو نه قدم دی یو نه کمال دی. خو خوشبینی درو خو په زمون کې خبره بلم ده دا په خدای دې چې دا پیغام چې راغلی دی چې لاس ما دی لري او لاس ما دی په لاس ما دی چې نه ما دی پر سولې راځي. خدای دې چې دا پیغام واقعا د مناسب وي او د ته منسوب وي واقعا زده وي. نو که چیرې دا پیغام ده دی دا افغانستان خلک وتی خوشبینه دي او یو خبره چې موږ په ملت په اظهار کې راڅرخي خدای دې وکړي چې پاکستان هغه قدم چې اخیستی دی صادقانه وي او بیا د افغانستان په مقابل کې دوکانه رول ونه لوبوي، دوه مخې سیاست ونه لوبوي او خدای دې وکړي چې طالبان خپل مابین کې کوم اختلافات چې لري هغه هم سره حل شي. خدای دې وکړي چې طالبان خپل مابین کې سره وشي نه که چیرې دوی مستقلانه قدم پورته کړي افغانستان خلک ورته خوشبینه دي. نو لا هم وسلیت
د نړۍ په تاسو ته پښتون صاحب بل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او نظر مو راته وایي په افغانستان کې د سولې راتلونکي څه ډول بینئ.
سلام علیکم، زه رحمان دین کابل ولایت شکر دی سول د تاسو کلی نه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام کوم او د ولخت مبارک ټول وطنوالو مسلمانانو ته وایم سولا خدا خدای خدای سولا او چې خو مونږ د ټول غړي خوشاله یو خدای دې چې دې شنو چې لکه د ترتیب په دوران کې څنګه سره په اړه ډېر ځی خو دې نشته یو هغه ورته بیره ده بیره پریسه خبرو ته نو چې په اړه دې دوه تفاضا کړی او بیره کته کوي او دې کا خدای دې چې دا سولا مونږ دې سمې سره مخکې د سولې خبرو په اړه څنګه مخکې او انتقاد ونی ورته د سولې خبرې هغه چې دا دې حکومت سوال موصوله ولې نه د پاکستان په جواز سره سولې وکړي او موږ دې شو دې ډېر خوشاله او خیر دي.
ډېر زیات مننه. موږ هم پام دي
د خپل حکومت او خپل رسول دې موجوده حکومت او رسول شنه او قضا کوم.
ډېر زیات مننه. موږ هم در سره د اصول درتلو په هيله کې شریکو کړه. دوستانو، د تاسو سوې سمسونه هم راخلو. د کونړ ولایت نه بلوڅ صافه وایي ک چیرې په واقعیت کې مجاهدین د شخصي ګټو نه لاس واخلي په افغانستان کې سوله حتمی راسي. بل اوریدونکو، عبد الوکیل د کندهار نه وایي الله تعالی دې په افغانانو کې سوله راولي او د دې روزي وختر په مناسبت د خدای دې خلکو دعاګانې قبول کړي. قاری هستی خان د هلمند نه وایي د طالبانو د مشر ملا عمر نه مننه کوم چې د سولې خبرو ته چمتووالی خوده لیدي. شیراغا کندهار نوای زه د روانو چارواکو نه غواړم چې په اصول کې صداقت وخی. یو بل اوریدونکو د هلمند نوې ز دوست محمد مو د هلمند ولایت نه د سمستر راستوم دی وای د طالبانو سره جوړ نه کیږي د په نظر دلی کی پاکستان زموږ دښمن دی او دښمن سره دوستی امکان نه لري. عبد الغفار تقوا د سپین بولدک نوې ټول افغانان د راتلونکو سولې د پاره سترګې په لار دی او موږ هیله من یو چې په هیواد کې به مو سولې ټینګ شي. دوستانو دا ستاسو سیموسینه و د خبرونه په بل برخه کې به د افغانستان په اړه په مطالبه سربیره د سیمې او نړۍ مسایل هم در سره شریکو. خو وسلو نیمه بجې شوې جانقه الکوزه په استودیو کې د افغانستان او نړۍ خبرونه ترور.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای تر اتلونکو درې ونیو پورې بعد له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ښاغلی غنی نن د خوست و د وروستۍ پېښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته په وینا کې ویل د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وای د حکومت مشران به د اندېښنو راکمولو لپاره په ټول توانه هڅه وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ د ملي وحدت حکومت بل هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. او د کویت لوی څارنوال د شیاګانو په مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځانوژنې کې به مې چاودنې له 9 کسانو څخه یوولس ته د اعدام سزا غوښتې ده.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د تیکواندو د فدراسیون د مسولانو او لوبغاړو تحسن یې ولسمې ورسته ورسید. د تیکواندو د ملي ټیم مربي بشیر ترکی چې له تحسن کوونکو څخه دی ازادي رادیو ته ویل چې نن به د بدني روزنې د ریاست سرپرست د دوی خیمه ته ولاړ شي او یو هر اړخیزه پریکړه به واوروي. هغه زیاته کړه چې د اولمپیک د ملي کمیټې بدني روزنې او د ولسی جرګې د ځوانانو او سپورت کمیسیون د چارواکو تر ناست ورسته د نتیجې ته ورسیدل چې یوازې د وی جنرال اسامبلی جوړیدل د تیکواندو د فدراسیون ستونزې هوارولای شي. د شغلی ترکی وینات دا غونډه به دراتونکو چاشم به فورات جوړ شي او تحسین کوونکې به د کوچنی اختر ورځې هم په همدې خیمه کې تیر کړي. ل تیکواندو څخه په یو بل خبر کې به واوري چې نن به د تیکواندو د نونې حالان جام رمضان سیالي تر سره شي. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون مدیر علام رباني رباني ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به 200 لوبغاړي په دریو برخو کې سره مسابقه وکړي. نو موږ زیاته کړه چې دغه سیالي به د سهار 10 بجو څخه پیل او د ورځې تر پای به دوام وکړي. د شغلي رباني په وینا د سیالیو لومړی دوهم او دریم مقام ګټونکو ته به مډالونه او ساينلیکونه هم ورکول شي. وروسته خبر ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مناسبت سیالي پیلېږي. د بدني روزنی ریاست وایي د هیواد په هغو ولایتونو کې به دغه سیالي ترسره شي چې امنیتي وضعیت ښه دی. دغه ریاست وایي چې دغه سیالي د اختر د لمانځلو او د روژې د میاشتې د پای ته رسیدو په مناسبت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې دغه ریاست ویلي و چې د اختر د لمانځلو لپاره به په کابل کې په څو سپورتي برخو کې سیالي جوړ کړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبري سات خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا افغانستان جمهور ریاست وای چی ولسمشر غنی او پوخانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای د ورستۍ کانفرنس او د پاکستان سره د تفاهم لیک په برخه کې د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په یو بل ریپورت کې بووري چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عام وګړو ډزې کړې او 15 تنه وژلې دي. پاکستانی پوځي چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د زینو مهمو جګپوړو کمانډانانو په ګډون لګتر لګه څوارلس ترهګر وژل کیږي وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه لیک رای واخلي. او دا ولسمشر اوباما او د میرمنې میشل اوباما د لومړي ملاقات په اړه یو فلم جوړیږي. په دې موضوع باندې هم یو څه درسره شریکوو. دا روژې د مبارکې میاشتې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې هیواد له پوخانی ولسمشر حامد کرزی سره په ورستۍ لیدنه کې د چارواکو په وینا د سولې پر وړاندې خبرو د شانګهای د کانفرنس په لاسته راوړنو او اقداماتو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پوخانی ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ لیدنې په اړه ګونګوسی او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
غواړو مشرانو پروسانو د سولې په پروسه باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړنو اقدامات باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې مستنی پرمختګونه شوي دي او د پاکستان دولت مال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث چې د دواړو خواوو د قیمت وړو او د راتلونکي برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې دو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د دغه حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې پاره چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې خایي د اجرایی رئیس عبدالله د هغه روسي او څرګندونو پاړوي کوم چې د پخوانی حکومت یو شمیر مشرانې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړی ول. خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمن د شاندیدنې کتنې پخوانی او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پوخانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتل ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکری پیدا شوی و ډیر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلې. لا هم شدی چې دوی وکولای شي له بل سره کښینی خپل فکرونه او موضوعګیرانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترمن پخوانی اړیکی ډیر خول، خو ویل کیږي چې د ولسمشر غنی بهرنی سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ یې د اختلاف کرخه وایستا او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزی که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمن له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومت ولې 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو په نوم یو کمیټه وایي چې د سولې پر وړاندې خبرو کې باید بشري حقوقو تر پخو لاندې نشي او په یادو خبرو کې د خزو ته هم ګډون ورکړل شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي، د سولې لپاره د افغانستان د خبراتورو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسولین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهار شنبې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپۍ داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوي او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې لاختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کړه ځای او نیټه نه د پړاګه شوي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ داته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سولې کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی وو. دوی همدارنګه وایي چې داسې سولې نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورسته تروریستي برید په سختو ټکو غندلې. همدارنګه پاکستانی چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې هدفي هوایی بریدونه کړي چې د لوړپوړو وسلوالو په ګډون 14 کسان وشلې دي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مسلو ته ورشو، د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ژوند پر داسې اړخ چې خای ډیرو ته په زړه پورې وي فلم جوړیږي. ودا چې دا فلم جزئیات څه دي، فرشته جلال زئی په استودیو کې دا لدی به وایو.
ان سید د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې پر اول ډیټ فلم جوړوي، دا د هالیوډ فلم جوړون کینو. تا اول کدا اوریدونکو ته د ډیټ کلمه تشریح کړه چې دا په پښتو کې څنګه وایو.
نو زه به ورته دومره وویل شم چې ملاقات ته یا د دوی غلمړنی ملاقات ته د بارک اوباما او میشل اوباما په لمړنی ملاقات باندې فلم جوړی.
یعنی ډیټ ته ملاقات
وایي. ملاقات وایلې شو که تام دقیقه ترجمه وي خای مشکلې، خو وکولې شو چې ملاقات
به خسم. هالیوډ وایي چې دوی به ډیر ژر دغه فلم خپور کړي او غالبا دا فلم هته کېدای چې مخکې تر دې چې ولسمشر او سپین مانی تخووزی خپور شي. بارک او میشل اوباما په 1909 اتیا میلادي کال کې یو غرمه د ډوډۍ خوړل لپاره په رستورانت کې سره ولیدل او بیا د فلم لیدو ته سینما ته ولاړل. له هغه ځایه د دوی د ګارډین سلسله پایل سو. ګارډین ورسپانه وایي چې د بارک او میشل اوباما د دغه اول ملاقات پر ورځ باندې د جوړیدونکو فلم نوم به ساوت سايد ود يو وي او د دې رومانټیک فلم لومړي اکسونه پر انټرنیټ خبر سي او د ګارډین رسپانی یو مقاله هم ور باندې خبره کړې ده. او د دغه اول ملاقات پر د بارک اوباما او میشل اوباما د خبرې ولنډ برخه هم خبره سوې ده.
It was a
whole day, actually. We spent the whole day together.
سره ورځ برکت څخه ولا چې د خپل شخصیت بیل بیل ارخونه را ته معرفي کړی
guys out there it impresses people it shows
he showed his cultural side and then we took a nice long walk
Michigan Avenue
اول د شیکاګو د هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړو او هلته مو بیا ډوډۍ وخوړه ډیر ښه ځای ډوډۍ هم خوندور و
او بیا له هغه ځای څخه د میشیګن اوینیو په امتداد وګرځیدو
And then we walked.
So our first meal was a lovely lunch. It
was very good. اول د فلم لیدو ته ولاړو.
نه، اول قدم وهلو ته ولاړو. او خ ډیر وخت وسته بیا د فلم لیدو ته ورغلو. خو فلم
او ډیر جالب فلم وو. چې ډیر ښه فرهنګي رومانټیک اړخ یې درلود. او په هغه ورځو کې نوې راوته لیو. زما لپاره ډیر ښه ورځ وو.
Take tips, gentlemen.
انسر د امریکا د ولسمشر د هغه د میرمن خبري مواوري دي اوباما کله چې خپل میرمن اول وار ولید د امریکا په ترټولو معتبر پانتون هارورد کې د حقوقو او د اول کال محصل وو پاین وخت کې د شیکاګو پایوا دارالوکاله کې همکاري کوله چې په دغه دارالوکاله کې میشل اوباما د رئیس و باراک اوباما او میشل روبنسون په 1992 میلادي کال کې واده سره وکړ امریکایي اکټر پارکر سایورس چې په فلم کې به د ځوان اوباما په رول کې کار کوي ویلي چې د دې لپاره د دغه رول تر سره کول د فخر ځای دی ان څه زه اوس له تاسو څخه پوښتنه کوم چې مثلا د افغانستان په دولس مشرانو کې د کوم یو د ځوان په داسې رومانټیک اړخ باندې د فلم جوړولو خبره سينو څوک په داسې رومانټیک ولس مشر وي چې فلم ور باندې جوړیدای شي
نو زه خو د ستی درته څهونه شم ویلې خو ولنه په افغانستان کې ګڼ داسې شخصیتونه شته چې امدارنګ چې پټولنه کې ځلیدلې دي دغوی د ژوند نور اړخونه هم کېدلی شي چې نړۍ ته نور خلکو ته په زړه پوري کولس مشانو کې نه په وزیرانو کې وي په نورو چارواکو کې وي په دې هله چې اورس د افغانستان نم د مرګ ژوبلو پر ځای باندې دا ډول خبرونه ولرو دوستانو زموږ غږ لا آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفا دوډ شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي
آزادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پاکستان په ورستۍ کې په خوست ولایت کې تروریستي برید په کلکو ټکو غندلې او له پاکستان افغانستان او سیمه څخه د تروریزم دری خو د استولو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړي په پیښور کې زموږ همکار زبیح الله شفق له نور تفصیل سره
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکو ټکو غندلې او ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 افغانانو وژل د دغه ولایت د چارواکو په وینا پوجر شو کې ویش ولسی وګړي چې دولس لویان دولس تنکي زلمیان او درې میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشنۍ ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي که څه هم تر دې د مالا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې سلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
پا په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
او سم دا خبرونه ورسته رپورت راخلو. دا هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو پر پریکړه لیک رای واخلي. فرشته جلالزئی په دې اړه جزئیات تروري.
سپینه مانی وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل،
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه روسي موافقه ته دومره نه ونږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د پنځه جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوې دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي مرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان تر لاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر ومې به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شای نوې ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف ویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پر نو ویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپل هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پر نو ویل چې له ایران سره مذاکره اساني یا ساده نه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنه راډیو اوریده، خو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. وسم ستاسو یو څو نور اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو د فیضان په نوم لا کندهار لیکلي سوچ یو بهرنیم په افغانستان کې وی ګومان نکوم چې سول راشي. غمی د کندهار د میوند ولسوالۍ نه په راستولي سمس کې ویلي، زما زړه ته نه لویږي چې په افغانستان کې د سول راشي، زکار اورس په سلګونو کسان شهیدان کیږي. او یو اوریدونکو د محمد اغا په نوم د غورک ل ولسوالۍ نه ویلي، د طالبانو مشر ملا عمر د کور ودانی چې بل اخره سولتا زړه خکړ. دوستانو زموږ خبری سات په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې واوري. همدارنګ د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 موریدل کیږي. کی.
هغه څه چې په دې خبرونه کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وشي. نوموړي دا څرګندونې نن په خوست کې کړې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په تازه لیدنه کې د سولې په خبرو، د شانګهای د کانفرنس په لاسته راوړنو او د پاکستان سره په اړیکو او نوو پرمختګونو خبرې کړې. او ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ په اړه په یو پریکړه لیک رای واخلي. دوستانو، اوس هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی. له د سره په ځینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتی ووسی؟ یوازې خولې بند کړي خوراکونه کې او که یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکړي؟
نه، د روژې هغه خدا دی مقصد چې روژه کې سړی تقوا اختیار کړي، یو د نظام الاوقات جوړ کړي. څومره کارونه د دنیا کارونه چې نور میاشتو کې کوي انسان باید هغه روژه کې لږ زره کم کړي. دا میاشت باید عبادت ته ورکړي. او یو دا خو مطرح نه ده چې سړی بس د خولې روژه وي نور شر څه کوي. انسان باید د سترګو روژه وي چې محرمته ونه کتل شي، او د لاسونو داسې روژه وي او د خپلو روژه وي انسان چې بد ځایونو ته بد مجلسونو ته پلاړ نه شي. او د خولې روژه دغه ده چې خپله چې بعد خبرې او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دینه سره ځان وساتي. نو دا د نور مشر ډیر توپیل لري په دې باندې چې انسان
تاسو ویل جنگ جګړه باید ونه کی. دا جنگ جګړه سی کوي د روزې په میاست کې ځان داسې نسی سی، یعنی مارو جنې ولې دا او چاته په غوسه ای
دا خاصلن د روزې هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوي شوی نه دي چې د روزې څه مفهوم ده او روزا څه ته وای. یو قسم داسې خلک وي چې هغه روزا عادت نه شي، یو قسم خلک وي چې هغه عبادت په نیت نسی. نو الله تعالی فرمایي حدیث قدسی کې چې روزا زما ده او زه به اجر ورکړم. لکه منځونه هم دی روژه او نور عبادتونه حاج هغه هم دی عبادتونه خا د بل واسطه دی او روژه چې په خپل الله تعالی اجر ورکوي دی حدیث قدسی ده. نو خبر ده چې درکم خلک دی روژه په مفهوم باندې پوي شوی نه دی. عادتی راشي چې روژه دی روژه میاشت دی روژه ونسي اساس سره تاسو د کړنی وړنی چې مخکې کوي دی نور میاشتو کې هغه پروژه کې تکراروي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې روژه چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعضی خلک دلته د شیطانۍ کارونه کوي. نو دا خدا منه چې لکه شیطان ویتنه شي خدا د دې هغه د نور میاشتو هغه سره شیطانۍ سرات چې پدې کوي شیطان کوشش وکړي هغه عادت چې د پدې کوي پدې میاشت کې د تر سره کوي. نو داسې خلک چې د روژې په مفهوم دي پوي شي چې روژې کې باید سړی څو کی او روژه د تقوا لپاره چې سړی په تقوا دار شي. الله تعالی فرمایي ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې تاسو دې باندې تقوا دار شي، یعنی روژه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دار کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بعد الفاظ تیروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکول کوي، دا خلک اساس عادتی روژه دي او نور ساغه باندې پوښیو نه دي. چې
دغه میاست د بخښنې او د معافرت میاست داسې یاد کړل او دا داسې دا زینو لوی کچې کوي په افغانستان کې خلق یو تربل کینه پالی جنگونه کوي یا په عموم کې د وسلواله د حکومت ترمنځم جنگي پکې، یعنی دوی په دې میاس کې خلکو ته غروغ او رز نه ور کوي. مونږ په 13 ورځې کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزي په میاس کې وزل سوي واغام خلک دی بازار وسیدونکو دا وجلسیو د دې پاړه.
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکي د شرا وکړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی دی الله نه یې نشته. کله چې د انسان دی الله نه ونی یریږي نه به پروژې باندې غبند څامل چې په بوزه کې کوي پروژه کې مزه کې دی الله نه یې نوي. دا د تی شکل نشته چې روژه ده. روژه نو سلکه بعض خلک مزونه 15 وخت مز کوي او د عادت او عبادت تر مز پرخښ کادتی کوي. راځي مسبهیم وخت مز کوم ازګر وخت مز ده دی الله نه یې نشته زکه د مړی کېږي د وجل کې کې څوک دی الله نه یریږي او تقوا ځان کې ورو لکه الله چې د فرمایي چې تاسو باندې زرو ژانه سم تاسو د پرسکړې دي خاطر چې تاسو تقوا دار شئ نو متقین شئ. نو اساسي لامل دار اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چیرې وایم چې کله چې انسان کې تقوا نه وي دی الله نه یې نه وي د هر څه کوي د مړیم کوي د وژلم کوي د الله نه چې سړی را راشي نو په دا روژه میاشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای استقبال رمضان بن مسلم عموماً طریقه دا و چې کله به رمضان وتل یو ورځ مخکې به د خطبه کوله سلمان فارسی را دل روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې یو نپلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي او یو د فرضي عبادت چې په ویو چند د بدلوي پروژه کې نو همدغه سړی ته په دغه میاشته کې ګناه کول مړی کول او د شکنځلې کول غلا کول دغه الله تعالی ډیر د دې زجر د وعید دی پرې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او ازبونه ورکوي د روژې مبارک میاشته دی رحمت او دی مغفرت میاشته د سیمیش کې کول جنگونه کول یا قطرونه کول د خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعید ده نو ما درته اشاره وکړه اساسي لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا ده چې الله نه یې زم مسلمان کې وسنشته ده اسه ټول شکل زموږ عادت اخیستې دي چې روژه د لمز ده خو له بنده کړی نور بس هغه څه عمل چې په کار دي هغه دوینه کوي چې پروژه کې وشي د څه د روژه تقاضا او شریعت تقاضا وي
دا خلک زموږ استاسی غږ اوري د اسلام حکم څه دی ورته استاسی غوښتنه ترې څه ده سی هغه په جنگ کې خیل دی
اسلام حکم خدا غږ دی چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نو دی الله حکم دی چې د انسان وژل او د مسلمان وژل او د نور خلکو د اهداف لپاره او خصوصا د سیم مبارکه میاش کې دا باید د تر سره نشي نور باید وحدت اتفاق اتحاد وشي او د خلکو ته بعد مفاسد چې کوم رمستکی دي شانت باید لمنونه ویل شي نو الله حکم خو واضح حکم دی چې بس دا سیمهشتو کې جنگونه کول او دا په کار نه دي از ما خپل وختنه ده دی ولس څخه او د خلکو څخه کار څوکوي چې په دا سیمهش کې د الله عبادت وشي او بيوزل خلکو سره او ناتوان خلکو سره کومک وشي بس زموږ د ټولو ولس څخه دا غږ ده چې جنگونه څخه خلاص وخلي او الله نه ویریږي او الله ته ځان تسلیم کی صحیح هغه صحیح معنا سره ځنه مسلمان او مؤمن جوړ کی چې زموږ ټول مشکلات ان شاء الله الله به ختم کی
مننه
تاسو نوم لري مننه